فرشته جانې ستړي مشه قدر من اوردون کو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې په راپورونو کې اوري چې نن په ارکی د افغانستان ولسمشر د حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې موافقه لاسلیک کوي دغه راز په پیوبل راپور کې ووري چې افغانستان د سارک غونډې چې په اسلام آباد کې جوړېده تحریم کړی ده خو تر هر څو وړاندې توجه کړئ د دې سات خبرونو ته تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري د خبرونو په سر کې د دې سات د مهمو خبرونو د لنډي سرټیکه د افغانستان ولسمشر بنند حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې موافقه لاسلیک کړي د افغانستان د انتخاباتي کمشنرانو د نوم ثبتولو بهیر نن پیلېږي او ولسمشر باراک اوباما د اسرائیل د پخواني ولسمشر شیمون پیرز د تدفین په مراسمو کې ګډون کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د علماو سراسري شورا د دولت پر ټولو مخالفو وسلوالو شغ وکړ چې د اسلامي حزب په چیر د سولې له بهیر سره یوځای شي د علماو شورا غړیو د چهارشنبه په مازیګر په ارکیل ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې د تړون د لاستیکې دوه ملاتړ وکاوه تمه ده چې نن په ارکی ولسمشر هغه سند لاستیک کړي چې تر دې مخکې د ګلبدین حکمتیار له لوري لاستیک شوی دی د علماو شورا په خپل اعلامیه کې چې د ولسمشر مخې ته ولبسته له دولت مخالف وسلوالو وغوښتل چې د اسلامي حزب په چیر د بین الافغاني مذاکرو لارې له فرصتونو ګټه واخلي او ستونزې حل کړي تمه ده چې نن د افغانستان د انتخاباتو د کمشنرانو د نوم ثبتېدو بهیر پیل شي له ټاکل شوي اصولو سره سم باید هغه کسان غوره شي چې عمرونه یې تر 15 کلونو ښکته نه وي له سیاسي ډلې سره ارتباط ونه لري او په خپل ژوند کې کومه جنایي دوسیه ونه لري وروسته له څو میاشتو ځنډه د غوراوي کمیټې د چهارشنبه په ورځ عملی کار پیل کړ دغه کمیټه به د انتخاباتو د کمیسیون لپاره 21 کمشنران وټاکي او د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون لپاره به 15 تنه غوره کوي جمهوریت ریاست له دې ډلې وټنه د انتخاباتو د کمیسیون لپاره او 15 تنه د شکایتونو د کمیسیون لپاره غوړه کوي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش ملي ټیم ته پرون په 2 ماتې ورکړه له دې بریا سره د افغانستان او بنگلاديش ته روانو یو ورځنی لوبو لړۍ یو د یو په وړاندې مساوي شو محمد نبی د لوبي غوړه لوبغړی شو د 2 واخیستې او 49 منډې جوړې کړې له بنگلاديش سره د افغانستان درېمه یو ورځنۍ لوبه د شنبه په ورځ کیږي هر ټیم که دا لوبه وګټله د دې لړۍ کپ به ترلاسه کړي سپینمنې وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اسرائیل د ولسمشر شیمون پیرز د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي د سپینمنې ویان جاش ارنست وای باراک اوباما به نن له واشنگټن اسرائیل ته سفر وکړي او د جمعې په ورځ به وروسته تر دې بیرته امریکا ته ستون شي چې شیمون پیرز خاورو ته وسپارل شي د اسرائیل پخوانی ولسمشر شیمون پیرز پرون سهار د 93 کلونو په عمر وفات شو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداري ورکړ که چیرته مسکو او دغه ملاتړي سوریه پر حلب شار بمباری ونه دروي له روسیې سره به د سوریې په برخه کې ټولي همکاري وزندوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جان کیری د خبرداري خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته د چهارشنبه په ورځ په تلیفوني خبرو کې ورکړ تر اوسه پورې په دې اړه روسیې څه نه دي ویلي د روسیې او امریکا له لوري په سوریه کې اور بند وشو خو په وروستیو کې هغه وخت ما شو چې د سوریه او روسیې جټ الوتکو پر حلب بمباري وکړه کانګرس د امریکا د ولسمشر له پریکړې سره مخالفت وکړ د امریکا ولسمشر د کانګرس د لایحه رد کړې و چې د 2000 کال د سپتمبر د 11 نیټې قربانیان دي د سعودي عربستان له حکومت تاوان وغواړي د کانګرس دواړو جرګو پرون د اوباما پریکړې سره مخالفت وکړ او دا د اوباما د ولسمشر په نږدې 8 کلونو کې لومړی ځل دی چې کانګرس د ویټو شوی پریکړه ردوي په کانګرس کې جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو د اوباما له پریکړې سره مخالفت وکړ. د دې دا معنا ده چې دا لایحه اوس په قانون بدله شوه. دا پریکړه اوباما او په منځني ختیځ کې د هغه پیاوړي متحد سعودي عربستان ته یو سخت ګوزار دی. د امریکا د اساسي قانون له مخې ولسمشر د کانګرس هر لایحه ویټو کولی شي، خو مشرانو جرګه یا سنا او د استازو جرګه دا حق لري چې له دریو د دوو برخو په تایید دا رد شوې لایحه هم په قانون بدل کړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وایي چې په سلګونو نور امریکایي پوځیان به عراق ته واستوي. اشتن کارتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا پوځیان به د اسلامي دولت له ډلې د موسل په بیرته نیولو کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکوي. د امریکا د دفاع وزارت یوه چارواکي ویلي چې 615 نور پوځیان به عراق ته ولاړ شي. تر یوه کال ډیر وخت وشو چې موسل د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په کنټرول کې دی. او بلغاریا په اروپایي اتحادیه کې خپل کمشنر کریستینا گیورگیفا د ملګرو ملتونو د سرمنشي توب لپاره ونوموله. بلغاریا تر دې وړاندې د یونسکو رئیس ایرینا بوکوفا د کاندیدولو وړاندیز کړی و او ګمان کېده چې غشتلې کاندیده به وي، خو نوموړې په وروستۍ نظر پوښتنه کې شپږمه شوه او د مسئلې بلغاریا اړیسته چې د سرمنشي توب لپاره د کاندید په اړه بیا کتنه وکړي. د بوکوفا منتقدان وایي چې نوموړې تر اندازې زیاته له روسیې سره نږدې ده. درشپېته کلنه جورګیفا د اروپایي کمیسون له هغو غړیو څخه ده چې ډیر وخت یې کار کړی او له بودیجې رانیولې تر نړیوالو همکاریو پورې پر بیلابیلو چارو څارنه کړې ده. تر دې وړاندې د ملګرو ملتو د سرمنشي توپ چوکۍ د ختیځې اروپا بل چا ترلاسه کړې نه ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 9 بجو د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. اوس ساعت 8 بجې او و دقیقې دي. د افغانستان ولسمشر بنن په ارکی د حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې موافقه لاسلیک کړي.
د اسلامي سره توافقات د اعتماد یو تجربه د طالبانو ته چې
افغانستان د سارک سرمشی زه رسما تحریم کړه.
افغانستان حکومت به په اسلام آباد کې د سارک په جوړیدونکو غونډه کې ګډون وکړ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له ګاونډیو هیوادونو سره د ترانسپورتي ستونزو د حل لپاره د کمیټې د جوړیدو هرکلی وکړ.
موږ تمه لرو چې د دې کمیسیون چارې په سرعت سره پر مخ لاړ شي او ښې نتیجې لاسته راوړي.
د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو قومونو خبرداری ورکړی چې د پاکستان له لوري پر کرښه جوړ شوي تاسیسات به ونړوي. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه په اف ام 3.5 او منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اورېدای شي. ټاکل شوی ده چې نن په کابل کې د افغانستان ولسمشر د حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. په دې اړه هم په همدې خبرونه کې لږ وروسته راپور لرو، خو لومړی د افغانستان له لوري د سارک د سرمشیزي د بایکاټ کېدو یا تحریم کېدو په اړه. افغانستان، هند، بوتان او بنگلادش اعلان وکاوه چې په اسلام آباد کې د سارک یا د جنوبی آسیا د همکارۍ د ټولنې په غونډه کې ګډون نه کوي. په پاکستان کې د بهرنیو چارو د وزارت د ځینو سرچینو په وینا داسې خبر ورکړی شوی چې دا غونډه به د څلورو هیوادونو له بایکاټ وروسته اوس وځنډول شي. د دې موضوع تفصیل له احمد شیبر واوري.
افغانستان اعلان وکړ چې د سارک د جنوبی آسیا د غړو هیوادو پر راتلونکو غونډه کې چې په نومبر کې په اسلام آباد کې جوړی شي برخه نه اخلي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت فیصله کړې ده ترڅو چې په سیمه کې په امنیتي لحاظ باندې څنګه حل شوی نه وي، افغانستان به په اسلام آباد کې د سارک په جوړیدونکو غونډه کې ګډون وکړي.
د افغانستان تر دې اعلان څو ساعت مخکې د چهارشنبې په ورځ د بنگلاديش د بهرنیو چارو وزیر ام شهریار علم وویل چې د سارک په غونډه کې برخه نه اخلي، خو علت دا وشت چې د کور دننه بوختیاوی دوی ته اجازه نه ورکوي چې د سارک غونډې ته استازي واستوي. د بنگلاديش او افغانستان تر پریکړو یو ورځ مخکې هند په اسلام آباد کې د سارک په غونډه کې ګډون بایکاټ کړ. بوتان هم ویلي دي چې په دې غونډه کې به برخه وانه خلی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال کڅ هم د سارک په غونډه کې د ګډون علت امنیتي ستونزې یادوي، خو د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اړیکې چې تیر کال له اسلام آباد سره ډېرې شوې روان کال خورا پیچلې شوې دي او دواړه یو بل تورنوي چې ترهګر په خپله خاوره کې د یو بل پر ضد کاروي. د جنوبی آسیا د غړو هیوادو د همکاري د سازمان یا سارک بنسټ په 1950 کال کې په دې هدف کې شودل شو چې په سیمه کې اقتصادي همکاري زیات شي. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش، بوتان، مالدیف، نیپال او سریلانکا د سارک غړي هیوادونه دي. اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي په وینا چې د نوم لا اخیستو یې ډډه کړې ده، خبر ورکړی دی چې د سارک د څلور هیوادو د بایکاټ له امله به د سارک راتلونکي غونډه پاکستان هم وځنډوي.
د افغانستان لپاره په یو مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
د افغان پبلک ان ایوري سنگل وی از اسکینګ فور ریفورم.
د بروکسل کانفرنس د افغانستان د حکومت اصلي هیله څه ده؟
بروکسل کانفرنس د افغانستان حکومت د یو منسجم اهدافمند
د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو د بروکسل د کانفرنس په اړه له ازادي راډیو خبر شئ. سات اته بجې او 12 دقیقې شوې. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته پروتو قومونو ګواښ کړی چې په دې کرښې به د پاکستان له لوري جوړ شوي تاسیسات ونړوي. د دواړو خو قومي مشران وایي د انګور اډې تاسیسات لا هم په خپل ځای پاتې دي او دا دوی ته د منلو نه ده چې دغه تاسیسات دوی سره جلا کړي. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو جوړولو په برخه کې د ولس خبره د دوی خبره ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې تحرکات وکړي او یا هم تاسیسات جوړ کړي. په دې اړه د محمد واصل وصال راپور ووري.
په پکتیکا کې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته پرتو لسونو پریکړه کړې چې په برمل کې به د پاکستان لخوا د جوړ شوو تاسیساتو د نړولو لپاره په خپله لاس پکار شي. قومي مشر قدرت الله چې په پکتیکا ولایت کې د پاکستانی تاسیساتو د نړولو مشري کوي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دواړو خواوو ولسونه او قومونه سره یوځای شوي او له څو ورځو سلام مشورو وروسته پریکړه کړې چې په هر قیمت به دغه تاسیسات و نړوي.
دغه تاسیسات زموږ په رسینه باندې جوړ شوي دي. په دې کرخه بیا چې مخکې راغلی د پاکستان موږ هیڅکله داسې تاسیسات نه منو چې د موږ د دواړو طرفو خلکو جدایۍ سبب وګرځي. نو په دې خاطر باندې د دواړو طرفو نه 8000 په شاوخوا کې خلک سره جمع شوي دي او نن دغه پلان دی چې دغه باید موږ وران کړو.
بل پلاو د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار ګل همت ازادي رادیو ته ویل چې دوی د تاسیساتو نړولو په برخه کې کوم نظر نه لري، خو د ولسونو ټولو هغه پریکړو ته درناوی لري چې د قانون په چوکاټ کې وي.
هغه پریکړه چې ولس یې کوي هغه چې د قانون خلاف نه وي، د ملي ګټې پکې وي، دغه ټول پریکړو موږ حمایت کوو، موږ ملاتړ کوو. نور کوم نظر کوم خبره موږ په دې اعتبار باندې نه لرو.
شاوخوا ته میاشتې وړاندې په ولسي جرګه کې د پکتیکا ولایت استازو ویلي و چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې پاکستان د برمل ولسوالۍ په انګور اډه کې نظامي تاسیسات جوړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې لا وړاندې هم پاکستانی پوځیانو د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ او تورخم دروازې ته نږدې نظامي تاسیسات جوړ کړي وو چې پر سر یې د دواړو خواوو ترمنځ نښت او مرګ شوبله هم رامنځته شوه. په همدې حال کې د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې ولس او افغان ځواکونه هیڅکله له یو بل نه شي بېلېدای او افغان ځواکونه ولس دواړه په دې متحد دي چې چاته په خپل خاوره کې د تاسیساتو جوړولو اجازه نه ورکوي.
ولس او د افغانستان د وسلوال پوز په منځ کې قطعا فرق نشته. وسلوال پوز او ولس ټول سره شریک دي. په وسلوال پوز کې د ولس بچیان دي. د ولس خبره زموږ خبره ده، زموږ خبره د ولس خبره ده. دا د افغانستان د ټولو خلکو خبره ده چې هیڅ چا د اجازه نه ورکړي چې د افغانستان په خاوره کې په خپل سر باندې تحرکات وکړي او یا مثلا تاسو جو
دا ډیورن کرخه دواړو غاړو ولسونو ټینګار کوي چې دوی سره راکړه ورکړه او خپل ویلري او نه غواړي چې د پاکستان لخوا د دې تاسیساتو په جوړولو بیل شي. دوی وایي چې په انګور اډه کې ډیورن کرخه تصویر ما جوړ شوی تاسیسات هرو مرو را نوي او هیڅوک به مخه و نشي نیولای.
د ګلبدین حکمتیار په مشایله اسلامي حزب سره به د سولې موافقه نن په ارکه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري لاسلیک شي. د اسلامي حزب چارواکي وایي چې د تړون د لاسلیک کېدو لپاره په پام کې ده چې په ارکه یو پراخه غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د اسلامي حزب په وینا بهرني میلمانه هم ګډون وکوي. تفصیل د احمد شبر پراپور کې.
تمه ده چې نن په جمهوري ریاست کې د ګلبدین حکمتیار په مشایله اسلامي حزب سره د سولې د تړون مراسم ترسره شي. په دې غونډه کې به ولسمشر اشرف غنی هغه سند لاسلیک کړي چې تر دې مخکې د اسلامي حزب مشر لاسلیک کړی. د اسلامي حزب سرچینې وایي چې ګلبدین حکمتیار په هم په دې غونډه کې خپل ویډیویي پیغام خپور کړي. د اسلامي حزب د روغې جوړې د پلاوي مشر امین کریم ازادي راډیو ته وویل
د سلام
خانی مانی په سالون کې د سولې تړون د اسلامي حزب او د افغانستان د اسلامي جمهوریت ترمنځ د یو لړ شاندارو مراسمو په ترڅ کې لاسلیک کیږي چې په دې مراسمو کې دولتي چارواکي د کابینې غړي بهرني میلمانه سیاسي مشران او د ګوندونو چارواکي برخه اخلي. دا مراسم به د سهار په 10 بجې د ارګ دننه جوړ شي. د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د روغې جوړې د تړون د 5مې ماده لمخې د افغانستان حکومت ژمنه کړې ده چې د ولسمشر تر لاسلیک وروسته پر رسمي ډول له ملګرو ملتو او د امریکا له حکومت وغوړي چې پر ګلبدین حکمتیار او د اسلامي حزب پر یو شمېر نورو غړیو لګیدلې بندیزونه لرې کړي. حکمتیار په 2003 کال کې واشنگتن د تورلستانو په تورلس کې شامل کړ او بیا ملګرو ملتو هم نوموړی په تورلس کې داخل کړ. له تور لسته د اسلامي حزب د مشانو د ایستلو په برخه کې مخکې همکار شوی دی او د تل په لومړۍ نیټه چې کله د سولې ابتدایي تړون د اسلامي حزب د پلاوي او د امنیت شورا د سلاکار محمد حنیف اتمر له لوري لاسلیک شو هغه مهال ښاغلی اتمر وویل چې د امنیت شورا له 500 دایمي غړیو سره د دې روغې جوړې په اړه خبرې شوې دي. یو شمېر سیاسي کتونکو په دې باور دي چې له اسلامي حزب سره به روغه جوړه طالبان هم وهڅوي چې له دې بهیر سره یو ځای شي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستانکزی وای
یو عمده شی چې د مذاکرات له پیل مخکې معمولا په دغه حالاتو کې په منازعاتو کې مطرح وي د اعتماد د فضا رامنځته کول دي. زه فکر کوم چې د حزب اسلامي سره توافقات د دغه اعتماد یو تجربه د طالبانو ته چې طالبان هم کولی شي دغه تجربې نه استفاده وکړي.
د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته به د حکومت او اسلامي حزب له لوري اجرایوي ګډ کمیسون غونډې کوي او د روغې جوړې د بیلابیلو مادو پر پلي کېدو به خبرې کوي تر څو دې ته زمینه برابر شي چې حکمتیار هم کابل ته راشي. امین کریم هیله مند دی چې په ډیر لنډ وخت کې به حکمتیار کابل ته داخل شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د افغانستان په اړه د څو نړیوالو رسپانو تبصری. نیویارک ټایمز رسپانې په یو مطلب کې په افغانستان کې د فساد مسئلې ته پام اړولی او په دې اړه لیکي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې هغه هڅې چې د افغان جکپورو چارواکو پر مالی شتمنیو د څارنې له لارې پیل شوي تقریبا بیخي ناکامه دي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا د سرپلټونکي ادارې یا سیګار د هغه راپور له مخې چې تېره اونۍ یې خپور کړی د افغانستان د تیرو دو حکومتونو د درې اتیا جکپورو چارواکو له ډلې یوازې یوه یعنی اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی چې هغه مهال د مالیه وزیر وو په بشپړ ډول د مالی قوانینو مطابق خپل شتمنۍ ثبت کړی ده. د ورسپانې په وینا د سیګار دغه راپور د افغانستان له فساد سره د مبارزې د څارنې د عالی ادارې پر هڅو متمرکز دی. دا اداره دنده لري چې د افغان جکپورو چارواکو ټوله شتمنۍ چې کله نوې دنده پیلوي او وروسته یې پرېږدي ثبت کړي. د اساسي قانون له مخې باید دوی دغه کار ترسره کړي. د نیویارک ټایمز لیکنه د دغه راپور له مخې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت ډیرو چارواکو دغه کار نه دی کړی. د شپږ پنځوس چارواکو له ډلې چې د دندې له پیلېدو سره یې باید خپل شتمني ښودلې وای وو یې هیڅکله دا کار نه دی کړی. د یولسو نورو د شتمنۍ او مالیې د ثبت فورمونه هیڅکله هم نه دي تایید شوي. د دغو چارواکو د دندې له پرېښودو سره وضعیت له دې هم ناوړه دی. د کرزی د حکومت د وڅلبش چارواکو لډلې چې دندې پایته رسیدلې یا له غول لري شوی یوازې اتوې د خپل شتمنۍ فورمونه ډک کړی دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وړاندې د پخواني افغان ولسمشر په ګډون د یو شمیر پخوانیو چارواکو ثبت شویو شتمنیو ته کتنه کړې او لیکي په خپل کرزی چې په پاکی شهرت موندلی وو د شتمنیو د ثبت په فورمونو کې ویلي چې د جرمني په دوو بانکونو کې نغدي پیسې لري خو اندازه یې هیڅکله هم نه ده معلومه شوې. د هغه پخوانی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم ویلي د او د کورنۍ غړي یې لس کورونه لري او پر دې سربیره یو اندازه مځکه او نغدې پیسې لري خو نه یې د مځکې او نه هم د پیسو اندازه معلومه شوې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو نومونه هم اخیستي چې خپل شتمنۍ د قانون مطابق په سمه توګه نه ده ثبت کړې او په دې هیواد کې د اداري فساد په وړاندې د ځینو هغو مهمو ستونزو یادونه کوي چې سیګار په خپل راپور کې ورته اشاره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې اداره کافي امکانات نه لري، سیاسي اراده نشته او نه هم دا اداره هغه خپلواکي چې د جګپړو چارواکو د فساد د دوسیو د څیړلو لپاره ورته اړتیا ده لري. او امریکایی د هیل خبرونه په افغانستان کې د امریکا د اضافي سرتیرو د لګښت مسالې ته پام اړولې او د کانګرس د استازو جرګې د غړي جمهوریت غشتون کې جوی ویلسن هڅو ته په اشاره لیکي. ویلسن د تیرې سه شنبه په ورځ ولسمشر باراک اوباما ته په استول لیکي غشتنه کړې چې د هغو شاوخوا 8.5 زره سرتیرو د لګښتونو لپاره کانګرس ته د اضافي بورجې لایحه وړاندې کړې چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره ساتل کیږي. د خبرونې په وینا په دغه لیکې ویلسن اوباما ته ویلي چې که غوښتنه یې نشي منلی دا دې ورته واضح کړي چې کله یې په افغانستان کې د دغو اضافي سرتیرو د پاتې کېدو پرېکړه اعلانوله دا یې سنجولي چې دغه ځواکونه اضافي لګښتونو ته هم اړتیا لري. د هیل خبرونه لیکي د ویلسن له دغې غوښتنې سره په یوه وخت کې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ژمنه وکړه چې هغه بودیجه به چې غوښتنه یې شوې په نومبر میاشت کې تصویب شي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د فساد اړوند درې دوسیې راتلونکې اونۍ د عدلي او قضایي مرکز لخوا بشپړ او محکمې ته لیږل کیږي. د لوی څارنوالي د دفتر رئیس دا موضوع د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. خو د څار او ارزیابي ګډه خپلواکه کمیټه وایي په هغه صورت کې چې دا دوسیې د جګپړو چارواکو اړوند او د بروکسل له کانفرنس څخه مخکې بشپړې شي دا به د حکومت لپاره ښه بریا وي. په دیاره نور حال د یوسف خان زدران پر راپور کې وابري
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز چارې په قاطعیت او شفافیت سره روانې دي. د لوی څارنوالۍ د دفتر رئیس بکتاش عزیزي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اداري فساد او پیسو مینځلو اړوند درې دوسیې راتلونکې اونۍ بشپړې او محکمې ته لیږل کیږي.
د درې قضیو چې یوه د پیسو مینځلو او دوه نورې یې د رشوت اړوند دي څېړنې بشپړې شوې او د اونۍ تر نیمایي یا پای محکمې ته لیږل کیږي. د محکمې جریان به له پایله تر پای علني وي او تاسو به په جریان کې وي.
ښاغلی عزیزی د دغو کسانو د هویت په اړه چې په دې قضیو کې تورن دي څه نه وایي. د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز چې له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې یې په کار پیل کړی د اداري فساد اړوند غټو دوسیو ته د رسېدو مسؤلیت لري. په افغانستان کې د اداري فساد د کمیدو په اړه هڅې داسې مهال روانې دي چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې په فساد ککړ دریم هیواد افغانستان بللی دی. خو جمهور رئیس غني روانه اونۍ ویل چې د فساد په وړاندې د افغان حکومت جدي هڅې د دې سبب شوي چې د مرستو جلب لپاره د نړیوال ټولنې اعتماد ترلاسه کړي. په همدې حال کې د اداري فساد پر وړاندې د څار او ارزیابۍ ګډه خپلواکه کمیټه وایي په هغه صورت کې چې یادې درې دوسیې د لوړ پوړو چارواکو اړوند او د برکسل د کانفرانس وړاندې وروستۍ شي، یوه ښه لاسته راوړنه ګڼل کېدای شي. د دې کمیټې مشر یما تورابي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که د برکسل تر کانفرانس مخکې دا درې قضیې بشپړ شي او په اړه یې حکم صادر شي، ښه لاسته راوړنه به وګڼل شي. خو په دې شرط چې دا قضیې د ټیټ پوړو کسانو نه وي، بلکې باید د لوړې کچې خلکو اړوند وي.
په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې په افغانستان کې تر اوسه هیڅ لوړ پوړی چارواکی د فساد په تور نه دی مجازات شوی. د دې بنسټ مشر سید اکرام افضلی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې اصلاحات باید په دغه هیواد کې د سیاسي ثبات قرباني نشي.
راپور نوای چې اروپایي اتحادیه شاید افغانستان په اړه په نړیواله غونډه کې چې راتلونکې اونۍ په بروکسل کې جوړیږي پر افغان حکومت فشار راوړي چې لږ تر لږه 80,000 هغه افغانان چې په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې بیرته ومني. داسې انګیرل کېږي چې اروپایي اتحادیه شاید حتی د افغانستان حکومت ته د مرستو د کمولو ګواښ وکړي، البته دا په هغه صورت کې چې افغانستان د دغو کډوالو بیرته منلو ته تیار نشي. د افغانستان د حکومت لپاره شاید د 80,000 غیر قانوني کډوالو بیرته منل او ځای پر ځای کول لوی او ستونزمنه مسأله ګڼل کیږي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
نړیواله ټولنه شاید د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره د توکیو د نړیوال کانفرنس په څیر د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د 4 میلیارد ډالرو مالی مرستې اعلان وکړي. اروپایي اتحادیه غواړي چې د فقیرو هیوادونو لپاره د یوې نوې ستراتیژي پر اساس د افغانستان حکومت تر فشار لاندې کړي چې غیر قانوني مهاجرینو ته په خپل خاوره کې بیرته ځای ورکړي. د اروپایي اتحادیه له هیوادونو سشکال لشتلژ 5,000 افغانان په خپل خوش خپل هیواد ته ستانه شوي دي، خو د رپورټونو پر اساس په تیر کال کې تر 1,69,000 زیاتو افغانانو د اروپایي اتحادیه په هیوادونو کې پناه غوښته ده. اروپایي اتحادیه غواړي چې د فقیرو هیوادونو لپاره د خپلې نوې ستراتیژي پر اساس د افغانستان حکومت تر فشار لاندې کړي چې دغو زیاتو مهاجرینو ته په خپل خاوره کې بیرته ځای ورکړي. د ګارډین په حواله د دې شو مثال د ترکیه حکومت دی چې اروپایي اتحادیه تیر کال د 6 میلیارد یورو په مقابل کې قانع کړي چې غیر قانوني مهاجرینو ته ځای ورکړي او د هغوی د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د خپلو سرحدونو کنټرول ټینګ کړي. د اروپایي اتحادیه په دې لیست کې نور هیوادونه نجر، ایتیوپیا، نایجیریا، لبنان او لیبیا دي. د ګارډین رسپانی په حواله اروپایي اتحادیه حتی د اریتریا او سودان له حکومتونو سره چې په جنگي جنایتونو او بشري ضد جرمونو تورن دي د ورته معاملې پلان لري. د نړیوالو مهاجرتونو او سیاسي چارو څارونکو په باور اروپایي اتحادیه په افغانستان کې خطر او تباهۍ ته کډوال وراستوي. په افغانستان کې د مهاجرینو د مشورې او ملاتړ د یو سازمان مشر عبدالغفور ګارډین ته ویلي چې اکثر هغه کسان چې افغانستان ته استول کېږي بیرته له هغه هیواد د وتلو هڅې کوي، ځکه د عبدالغفور په وینا په افغانستان کې د ژوند شرایط ډیر خراب دي، امنیت کمزوری دی او کارونه هم نسته. د اروپایي اتحادیه په هغو سری یادښتونو کې چې تازه افشا شوي ویل شوي چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو معلومات لري او هغه هیواد ته تر بل هر وخت زیاتو تروریستي حملو تهدید متوجه دی او ملکی خلک په زیات خطر کې اوسي. خو له دې ټولو خبرو سره باید لشتلژه 80,000 افغانان په لنډ وخت کې بیرته واستول سي. د افغانستان د حکومت چارواکو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي و چې دوی د افغانانو د داوطلبانه ستنې دومله تړ کوي. تیر کال یو شمېر اروپایي هیوادونو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی تر سفر وروسته داسې رپورټونه خپاره شو چې ولسمشر شایي له اروپایي اتحادیه سره د غیر قانوني افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه کومه موافقه کړې وي، خو دا رپورټونه بیا وروسته رد شو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له ګاونډیو سره د ترانسپورټي ستونزو د حل لپاره د کمیټې جوړول او د سیمه ییز پیوستون د پلان عملی کول مثبت ګام ګڼي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیندر اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دې کمیټې له فعالیدو سره به د سوداګرو ترانسپورټي ستونزې هوارې شي. د دې خونی ویان سیام پسرلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې کمیټې کار او د سیمه ایز پیوستون د پلان پلي کول به د هیواد اقتصادي او سوداګریزي چارې پراخې او صادرات به زیات کړي.
د زارول کمیټو ایجاد اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا ډیر اغیزمن تمې مې درسي. موږ تم علم چې د دې کمیسون چاره په سرعت سره پر مخ لاړ شي او ښه نتیجې لاسته راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو سره د حمل و نقل د ستونزو د حل کمیټه د دوشنبې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا جوړه شوه. ښاغلی غنی د سیمه ییز پیوستون د شورا په ناسته کې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د موافقتنامې په ارزونې تاکید وکړ او له نوې جوړې شوې کمیټې یې هیله وکړه چې په دې برخه کې ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي. جمهور رئیس ویلي دا پلان به افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره ونښلوي او د بندرونو په جوړولو سره به د حمل و نقل چارې اسانه کړي. د افغانستان د ترانسپورټ وزارت ویان حکمت الله قوینج وایي چې د حمل و نقل د اسانتیاو د رامنځته کولو په خاطر یو لړ هڅې پیل شوي دي.
د ترانسپورت وزارت د سلاکارانو او تخنیکی مسؤلینو یو پلاوی کار پیل کړی، خپل نظریات به آماده او جمهوری ریاست ته به یې واستوي.
د اقتصادي چارو پوه تاج محمد اکبر په دې نظر دی چې د سیمه ایز حمل و نقل لپاره باید اقتصادي سیاستونه رامنځته او زیربناوې پیاوړي شي.
له ګاونډیو سره د سیمه ییز حمل و نقل په لومړي سر کې دوه مسلې مهمې دي، لومړی سیاست او دوهم د زیربناوو جوړول.
ښاغلی اکبر وایي افغانستان د په دې برخه کې سیمه ییز انډول په پام کې ونیسي او د ترانزیتي مرکز په توګه دی د هیواد د بدلولو په خاطر زیاتې پانګې جلب کړي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ات نیمې بجې دې توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر به نن د حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د علماو سراسري شورا د دولت پر ټولو مخالفو وسلوالو غږ وکړ چې د اسلامي حزب په څیر د سولې له بهیر سره یو ځای شي. تمه ده چې نن د افغانستان د انتخاباتو د کمشنرانو د نوم ثبتېدو بهیر پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش ملي ټیم ته پرون په دوه وکټونو ماتې ورکړه. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اسرائیل د ولسمشر شیمون پیرز د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ که چیرته مسکو او د هغه ملاتړي سوریه پر حلب ښار بمباری ونه دروي، له روسیې سره به د سوریې په برخه کې ټولې همکاري وځنډوي. کانګرس د امریکا د ولسمشر له پریکړې سره مخالفت وکړ. د امریکا ولسمشر د کانګرس د لایحه رد کړې وه چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې قربانیان دي د سعودي عربستان له حکومته تاوان وغواړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وایي چې په سلګونو نور امریکایي پوځیان به عراق ته واستوي. او بلغاریا په اروپایي اتحادیه کې خپله کمشنره کریستینیا ګیورګیفا د ملګرو ملتو د سرمنشي توب لپاره ونموله. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د رواني خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. خو د خپرونې په دې برخه کې یوه نړیواله موضوع. امریکا غواړي چې په سلګونو نور پوځیان عراق ته ولیږي. د امریکا دفاع وزیر تیر ماښام په دې اړه وویل چې تازه دمه عسکر به له داعش څخه د موسل ښار په بیرته نیولو کې له عراقي سرتیرو سره مرسته وکوي. تفصیل احمد شبر اوروي.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وایي چې تر 600 ډیر امریکایي پوځیان به عراق ته واستول شي. کارتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا پوځیان به د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د موسل ښار وژغوري. عراقي ځواکونه غواړي چې تر ژمی مخکې د موسل ښار د بیانولو لپاره عملیات پیل کړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر نیو مکزیکو ایالت ته د سفر پر مهال وویل چې تازه دمه امریکایي پوځیان به له عراقي ځواکونو سره د اکمالاتو، استخباراتو او سلام مشورې ورکولو په برخو کې مرستې وکړي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله وویل چې عراق ته د تلونکو نویو پوځیانو کره شمېره 615 ده چې په راتلونکو اونیو کې به خپلې هڅې په عراق کې پیل کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره اونۍ ویلي وو چې هغه عراقي ځواکونه چې د امریکا ملاتړ ورسره دی د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره په بیړه تیاری نیسي. خو ولسمشر اوباما خبرداری ورکړ چې دا کار آسانه نه دی او له ګواښونو سره مل دی. د عراق د سر اعظم حیدر العبادی اداري ویلی دی چې بغداد له واشنگتن غوښتي دي چې په عراق کې د خپل پوجانو شمیر زیات کړي. د امریکا دفاع وزیر وای چې د موصل د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو پلان جوړ شوی دی او د عراق د سر اعظم حیدر العبادی په مشرۍ به د موصل د نیولو لپاره عملیات ترسره شي. د موصل ښار په 2014 کال کې د اسلامي دولت ډلې ونیو. د سیاسي چارو یو شمیر کتونکو په دې باور دي چې امریکایي ځواکونه به د موصل تر نیولو وروسته په عراق کې خپل عملیاتو ته ادامه ورکړي.
سید همایون غورځنګ د افغان بیسیم د 1973 شمیرې له لارې لیکلي چې ټول افغانانو ته د کرکټ د بریا په خاطر مبارکي وایم. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي چې د حزب اسلامي او د افغان حکومت د سولې هرکلی کوي او دا شکار ګڼي. او یو بل اوریدونکي قریب الله لیکلي دی وای په میوند ولسوالۍ کې نن سهار د مایند چاودنې له کابله په یو موټر کې دوه ملکیان ووژل شول. د رواني خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقوقونه، او ورپسې هم ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انتخاباتو د اهمیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستیاله عفیفه معروف ده. معروف صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د رای ورکولو د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د رای د مفهوم په حق لپاره ته وایي چې رای هغه یو حقوقي عمل دی چې استوګن یا د په یو ټولنه کې، په یو هیواد کې، په یو ښار او ولایتونو کې چې څوک ژوند کوي، دوی حق لري، دوی سیاسي حق دی چې خپل کاندیدانو ته باید رای ورکړي، یا ځانونه کاندید کړي چې نور ورته رای ورکړي، او د دې لارې نه دوی کولای شي چې خپل هیواد برخلیک وټاکي او په سرنوشت کې دوی ګډون وکړي، او د نمائندې د لارې دوی کولای شي چې خپل ټول هغه موضوعات چې دوی غواړي چې عملي سي، دوی خپل نماینده په وجود کې هغه ویني، او ویني چې کوم یو وړ شخصیت دی او هیواد ته خدمت کولای سي، او دوی په زړه پورې کاندید دی، هغه کېدای سي چې هغه انتخاب وکړي او هغه ته رای ورکړي، یا په خپل ځانونه کاندید کړي او د نورو څخه رای وغواړي. البته تبلیغات وکړي چې دوی کوم کارونه کوي، په څه ختمش لري، او څه کارونه کولای شي، کوم وړتیا لري چې نور ورته رای ورکړي.
ډیره مننه. میرمن معروف، کوم کسان چې غواړي خپلې رای وکاروي یا غواړي رای ورکړي باید کوم شرایط پوره کړي وي؟
د افغانستان د اساسي قانون د 33 مادې پر اساس د افغانستان ټول وګړي کولای شي چې د په انتخاباتو کې ګډون وکړي، او یا رای ورکړي، او یا ځانونه کاندید کړي، او د خلکو نه ځان ته رای وغواړي. اما بعضن قانون داسې دی چې بعض خلکو ته د په انتخاباتو کې د ګډون حق نه ورکوي، لکه ماشومان ته. یعنی کوم افراد چې د 13 کلنۍ سنې نه وي پوره کړي، هغوی حق نه لري چې رایه ورکړي. او همدارنګه هغه ماشومان چې 13 کلنۍ سن ته رسیږي، او دوی بیا کولای شي چې حق د رای پیدا کوي چې رایه ورکړي، د هغوی په نورو کارونو باندې، په نورو حقوقی موضوعات، لکه دوی حق د ازدواج پیدا کوي، حق د ملکیت پیدا کوي، او حق د اقامه دعوا پیدا کوي، چې دا یو ډیر ښه موضوع ده. ماشومان هر کله چې 13 کلنۍ عمر پوره کړي، د ماشومتوب د دورې نه وځي، او دوی هم حق درای او هم د نورو مسایلو او معاملو پیدا کولای شي. او همدارنګه خارجي اتباو چې په یو هیواد کې استوګنه لري، هغوی نشي کولای چې د انتخابات کې ګډون وکړي او رایه ورکړي، اما په شرط دی چې دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړي، پس دغه نه کېدای شي چې رایه ورکړي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډی وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا په کوم پلاپ شای وانه یا په دالاس وانه وبنلرو موږ د حکومت څخه
هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس لرو
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست میرمن معروف د رای ورکولو یا انتخابات پر مهال باید کوم اصول مراد سي
بله هغه اصول چې باید په انتخاباتو کې په نظر کې ونیول سي مثلا اصل د یعنی عمومي وی باید انتخابات او د ټولنې ټول وګړي په هغه کې ګډون وکړي د سنی وچ موږ وای چې نارینه ګډون کولای شي او خزینه نشي ګډون کولای او یا با سوادان ګډون کولای شي او بے سوادان نشي کولای نه دا حق د ټول او د اتباعو د افغانستان لپاره ده او ټول په مساوي ډول د حق نه استفاده کوي او هم حق لري چې رائے ورکي یا حق لري چې ځانونه کاندي کی او د نور خرای او غوري دوم اصل آزادانه یا په مستقل توګه باید د پروسه تر سره شي او هیڅوک حق نه لري په بل باندې جبر وکي او یا دغه اختیار ونیسي د هغه ته تعدیب وکي او ورته ووایي چې ته فلان کوي ته رایه ورکوه فلان کوي ته رایه مه ورکوه یا ځان کاندید کوي یا ونه کوي په دې خاطر اصل آزادي باید په انتخابات کې مراعت شي او هر څوک حق لري چې یا رایه ورکي او یا ځان کاندید کوي همدارنګه د محرمیت اصل دی چې هر څوک کولی سي چې په محرم شکل خپل کاندید وټاکي تکمار کوي او په صندوق کې رایه واچوي او هیڅوک نشي کولی چې دوی مجبور کړي چې بیان وکړي چې ما چاته رای ورکړې ده او چاته مې رای نه ده ورکړې همدارنګ اصل د عدالانه بودن یا باید عدالانه اوسیږي انتخابات یعنی عدالانه هم په داسې شکل دی چې د افغانستان ټول اتباعو دپاره باید مرکزو ته د انتخابات مرکز ته یا د رای ورکولو مرکز ته دسترسي ولري د دوی ته نږدې اوسي دوی ته کوم ممانعت موجود نه وي او که کوم ممانعت وي دولت هغه مشکلات باید په نظر کې ونیسي سوچ د دوی لاسرسی د انتخابات مرکزونو ته په اسانه توګه وشي او دوی ورسی رای ورکي او دا باید پکې نه وي چې دا نارینه دي د ښځې دي او دا باسوادي بې سوادي دا د ډیر نفوس خاوند دي د کولای سي چې ځان کاندید کی او هغه خلک چې نفوس نه لري نشي کولای ځان کاندید کی نه باید په عدالانه شکل وي او ټول ادب دي ته به لاسرسی رسی ولری همدارنګ دورانی بودن یا په دوران کې انتخابات کې دایریږي په ټول دنیا کې عموما دا مرواج دی چې سلور کال کوم پنځه کال چې پوره کېږي باید انتخابات تر سره شوي وي د ریاست جمهوریت لپاره همدارنګ د پارلمان لپاره دوران ټاکل شوی دی همدارنګ اصل مستقیم بودن د انتخابات دی چې په مستقیمه توګه یعنی نیخ پر نیغ شخص په خپل وکولی سي چې د خپل دغه حق نه استفاده وکړي خپل رایه ورکړي او دا د بل چا پکې دخالت نه وي د جبر نه وي ډار نه وي چې د چا نه وډار شي او چا څوکې تهدید کړي چې ته باید پلانکۍ ته رایه ورکړي یا ورنه کړي او یا دغه رای ورکون وخت او بل زمان ته که ما تلکوي د انتخابات قانون نمانی او باید په عین واحد ورځ کې په افغانستان په ټول مراکزو که یعنی ټول ولایت کې ټول خارونو کې په عین زمان د انتخاباتو ورځ تلل کیږي او رای ورکونه ادامه لري او د افغانستان ټول اتباع حق لري چې ورسی او په مستقیمه توګه یا نیخ پر نیخ خپل رای وکاروي او خپل د خوخه کاندیدان انتخاب کی.
میرمن معروف د ورستی پښتني په توګه د افغانستان شرایط په کتو آیا میرمنی هم د نارینه په شان یو ځای خپل رای کارولای سي؟
بلې، په افغانستان کې چون د یو نگانه امنیت نسته په لری پرته کلی او سیمو کې، او د بل نگانه بعضی د سنت رسم رواج لخوا مشکلات شته دي چې ښځې ته څوک اجازه نه ورکوي چې د باندې وزي خپل رایه وکاروي. د بل نگانه ښځې دونه سطح آگاهی ته نه دی رسیدلی، او دوی سواد نه لري چې وپوهیږي چې رایه ورکول یعنی څه شی، او موږ باید د څه دپاره رایه ورکوو. په همدغه وجه نه زه فکر کوم چې دوی ډیر دا موضوع ته اهمیت نه ورکوي، مهم ورته نه معلومیږي. نو کیدای سي چې دوی د خپل کورونو نه ونه وځي او رایه ورنه کي، یا ځانونه کاندید نه کي، او هم که غواړي چې ورکي. دا موارد چې ما مخکې اشاره وکړه، لکه چې امنیت، او که ښځې غواړي چې رایه ورکي یا ځان کاندید کي، دوی ډارېږي چې د امنیتي تهدید سره مخامخ دی، یا سنتی و رسم رواجی تهدید سره مواجه دی چې خلک پی خاندي او بد ورته وایي چې ته ښځه وګوره او ځان کاندیدول وګوره. په داسې حال کې چې ښځه او نارینه دواړه د افغانستان اتباع شمېرل کېږي، او دواړه حق لري دو چې ځانونه یا کاندید کړي یا رایه ورکړي. او همدارنګه دوی په خپله دونه د آګاهۍ سطحې لوړه نه دي چې دوی وپوهیږي چې په څه شکل ځان کاندید کی، د څه شي دپاره ځان کاندید کی، او انتخابات څه مفهوم لري، د دوی په ژوند باندې څه ښېګڼې راوستی شي.
قدرمنو اورېدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مل سه.
ژوند
آزادی
راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم، او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن د داسې تاریخي او ارزښتمنو چینو په اړه غږیږو چې خای تاسو یې په اړه ډیر اوریدلی وي، خو د جوړښت او تاریخ په اړه کافی معلومات نه لري. موږ نن نه خبرونه د ننګرهار ولایت د سرو رود په ولسوالۍ کې د سلطانپور چینو ته ځانګړې کړې ده. آی کله مو د دغه چینو د ارزښت او جوړښت په اړه اوریدلی؟
استان با ګورو با وانانک په دغه ځای کې تندې سره مخامخ کیږي. د تندې د ماتولو لپاره، د اوبو د پیدا کولو لپاره د اوبو په لټه کې کیږي. کله چې د اوبو په لټه کې کیږي، د پمبې ځای کې یو چینه را پیدا کوي. چینه کیندې
دوه ودنه به یو ورځ مخ کې چې یعنی مراسم ته نو دوی دلته براغلو و به لامب او د تن جامې به دغه تپری خو سینوې جامې به د واده جامې به واغوس بیا به مراسم او
تلا ورځ منګه دغه چینی تر ازو هغه چینی چې زمنګه با ونانک صاحب د خپل د مبارک لاسونو نه کله چې بغداد د لارې راغله او دغه چینی اوست دغه زمنګه د مذهبي اساساتو سره تړلې زايده.
د سلطانپور چینو د ارزښت او تاریخ په اړه به هر اړخیز معلومات په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کوي. ووري راځي وګمې چې برخه ته وښو.
درنو اوریدونکو،
کله چې د جلال آباد ښار لوی دیس طرف ته زو د سرورود ولسوالۍ ته رسیږو، له شاوخوا 10 کیلومتر مزل وروسته د سرورود ولسوالۍ د سلطان پور کلی راځي. د سړک کیڼ لورې ته په خامه سړک له لږ سفر وروسته یوه ډیره پخوانۍ او لویه ونه مخې ته راځي چې همدغلته د سلطان پور چینې هم موجودې دي. د سلطان پور چینې د سکانو یو مذهبي او پاک ځای دی چې هر کال د ویساک مراسم په همدغه ځای کې نمانځي. داسې ویل کیږي چې شاوخوا 318 کاله وړاندې د سکانو مشر بابا نانک په همدغې سیمې کې د څه وخت لپاره میشت شوی و او یاد چینې یې په خپل لاس جوړې کړې دي. لیکوال او څېړونکی ضیاءالرحمن حسرت وایي چې د سلطان پور چینې د اهل هنود یا سکانو لپاره مذهبي ارزښت لري او دوی هر کال په ډېر درنښت سره دلته مراسم منځي. نوموړی د دغو چینو د تاریخ په اړه وایي،
د ننګرهار د سرو د ولسوالۍ سلطان پور چینې چې د اهل هنود او سکانو لپاره یو مذهبي بڼه لري، دوی د مذهبي عقیدت له مخې دې ته خاص درناوی لري. دا له نن څخه 318 کاله وړاندې د دوی په وینا د دوی مشر چې البته مذهبي مشر یو ګرو بابا نانک نومېده، هغه چې کله له بغداد نه حرکت کوي د افغانستان پر لور، د افغانستان ته را رسیږي، بیا د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ کې سلطان پور کلي ته ځي، هلته دی میشت کیږي. البته د چینو د رامنځته کېدو فلسفه د اهلي هنود له قوله یا د هغې د عقایدو له مخې فرق کوي. استن با ګرو بابا نانک په دغه ځای کې تندې سره مخامخ کیږي، د تندې د ماتولو لپاره، د اوبو د پیدا کولو لپاره دی د اوبو په لټه کې کیږي. کله چې د اوبو په لټه کې کیږي، د په همدې ځای کې یوه چینه را پیدا کوي، چینه کیندي ځان ته، او له د دې ځای د ده پیروان بیا دا چینه پالي. له هماغه وخت نه چې ګرو بابا نانک په سلطان پور کلي کې میشت کیږي او دا چینه را جوړوي، چینه له هغې ورځې نه را په دیخوا د اهلي هنود د مذهب له مخې هر کال پالل کیږي او دا بیا تاندیږي.
ښاغلی حسرت زیاتوي چې دغه چینې له ډېره پخوا راهیسې موجودې دي او د شاوخوا کورونو خلک چې ټول یې مسلمانان دي، د سکانو لپاره دغو چینو ته په ارزښت قائل دي او داسې چارنه ترسره کوي چې له مخې سکان خفه شي. دا چې د دغو چینو د رامنځته کېدا او ارزښت په اړه د سکانو نظر څه دی، ښاغلی حسرت وایي،
خو اهلي هنود بیا داسې عقیده لري چې ګرو بابا نانک دلته استن خپله لکړه والده په ځمکه او د لکڼې له برکته دلته اوبه را پیدا شوي دي، له ځمکې را پورته شوي او دغه چینې را پنځول شوي. په لحاظ استن ګرو بابا نانک د اوبو د پیدا کولو لټه کړې ده او د لټې له مخې دغه چینه را جوړه کړې ده. که هغوی ورته د دې د لکړې د وهلو یا د زر برکت ګڼي او که د هغه له لورې په لوی لاس د یوې چینې جوړول، خو دغه چینې د اهلي هنود په مذهب کې خاص او مقدسې چینې دي. دوی هر کال د ویساک په ورځ یا د ویساک په اختر کې دوی د سلطان پور چینو ته ځي، هلته لامبي، هغې ته عقیدت وړاندې کوي، هلته خپل مذهبي مراسم ترسره کوي.
نوموړی زیاتوي چې سکان خپل ځانګړي کتاب ته د درناوي په موخه موسیقي هم غږوي او نور ټول یې ورسره ترنم کوي چې بیا د سلطان پور تر چینې راځي. د سرورود اوسیدونکی میرویس رحمانی بیا وایي چې د دغو چینو سره نږدې یوه لویه او پخوانۍ ونه هم موجوده ده چې هر کال د ویساک په مراسمو کې سکان همدلته راټولیږي. نوموړی د دغو چینو د جوړښت په اړه وایي،
د سلطان پور چینې چې دي د یو مربع شکل ساحه کې جوړه شوې دي یا جوړ شوې دي چې نږدې د 3.5 کیلومترو په اوږدوالي او طول دواړه په دغه اندازه کې دي. دغلته دوو پوړونو کې ساحه ده چې په لومړي پوړ کې لاندې یعنې تازمین کې چینې دي او اوبه پکې راځي، او په د چینو منځ کې هغه سپینې کاڼې دي چې اوبه یې پکې روښانه کړي دي، او بیا د پاسه پې دیوالونه شته خو چت نشته. دغه دیوالونه په دې خاطر چې کله هم دغه اهل هنود څوک راځي دلته لامبي او یا هم د میلې لپاره راځي، نو چې نور خلک شاوخوا ته کورونه دي چې وینو ګوري.
د رحماني په خبره چې پخوا د ودونو په مراسمو کې هم سکان د سلطان پور چینو ته راتلل، خو اوس دا چاره ډیره کمه شوې ده.
پخوا دوی موږ ته چې مشرانو کیسې کولې، زموږ عمرونه خو ډیر کم دي، هغوی ویل چې دغلته هندوان یا هنود دوی چې کله واده نو دوادنه به یو ورځ مخ کی چې یعنی مراسم ته نو دوی دلته براغلو و به لامبو او غ د تن جامې به دغه ته پری خو سی نوې جامې به د واده جامې به واغوس بیا به مراسم ته لاړ خو اوس هغه حالات نشته اوس یوازې د ویساک په ورځو کې هندوان هغلته راځي بس
دی وایي چې پخوا به چینو ته یو شمیر مسلمانان هم راتلل او میلې به یې کولې خو اوس د میلو لپاره هم څوک نه راځي او ښایي لامل یې ناامني وي سکان چې کله خپل اختر یا ویساک نمانځي نو د سلطانپور له چینو سره خپله دودیزه موسیقي هم غږوي د سلطانپور د چینو د ارزښت او ویساک په اړه له ښاغلي آرمیت سنگ او جیجت سنگ خبرې واوري
اول ورځ مونږ دغه چینی ترازو هغه چینی چې زمونږ بابا نانک صاحب د خپل د مبارک لاسونو نه کله چې بغداد د لارې راغلی وو او دغه چینی وویسته دغه زمونږ د مذهبي اساساتو سره تړلی ځای دی
زمونږ عمومي مراسم پخوانی وختونو کې 15 ورځې بیا د 2 ورځو پورې راغلو اوس د نفوس د کموالي له وجې زمونږ مراسم راغل د 3 ورځو پورې خو نن چې مونږ دلته راغلی یاستو مونږ د خپل د اختر لمانځلو لپاره راغلی یاستو دلته د دعا لپاره راغلی یاستو دا مونږ لپاره ډېر یو پاک ځای دی ډېر زیارت ځای دی مونږ لپاره زه بابا نانک صاحب زیارت دی همدا
دوی له ناامنۍ هم شکایت کوي او وایي که چیرې امنیت وي نو دوی به خپل مراسم په آرامه زړه سره ترسره کولې ځکه سلطانپور چینی له ښاره لرې دی او اوس دغه سیمه هم ناامنه شوې ده د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم الله هم له امنیت شکایت کوي او وایي چې پخوا به ګڼ سکان راتلل او حتی ځینې به یې له هندوستانه څخه هم راتلل
پخوا به د سرخود سلطانپور د هندوان تل مدام راتلل لمبا لپاره به تلل چکر به وخت سیل ته به راتلل که نه اوس چې دی هماغه په مشخص ورځو کې راځي لکه د نوروز ورځ شل یا ما درې ورځې اختر لمانځي دلته نور بیرته ځي دلته دا ده چې نامنی زیاته شوې ده او هندوان سکان ډایرک دلته نه راځي
د ده په خبره چې سکانو به په دغه سیمه کې د چوب بازۍ ګډه هم کوله او ګڼو مسلمانانو به هم ورسره په دغو مراسمو کې برخه اخیستله خو په اوس وخت کې د ناامنیو له امله مسلمانان هم ورسره نه یوځای کیږي
پخوا به چې کله هندوان سلطانپور ته راتله سرخود شاوخوا علاقو خلک چې دا ټول هلته د هندوانو د ویساک ته به راتله د هندوانو میلې به یې لیدلې سیل به یې کوو اوس چې هندوان او سکان کله راځي څوک سیل ته نه راځي هماغه خاص پولیس ورسره راځي هماغه د امنیت نیولی وو نور څوک دغه نه ورپرېږدي چې ورشي
ښاغلی رحیم الله وایي چې د سلطانپور له چینو سره به د ویساک په مراسمو کې د یو شمیر دوکاندارانو ښه دوکانداري هم روانه وه خو اوس دا چاره په ټپه درېدلې ده
درنو اوریدونکو موږ د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د تاریخي ځایونو د ساتنې په هیله تمامو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
د افغانستان لپاره په یو مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری
د افغان پبلک ان ایوري سنگل وی از اسکینګ فور ریفورم
د بروکسل کانفرنس د افغانستان د حکومت اصلي هیله څه ده
بروکسل کانفرنس د افغانستان حکومت د یو منسجم هدفمند
د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د بروکسل د کانفرنس په اړه له ازادي رادیو خبر شئ
افغانستان
حکومت په کار کې اچونکو همت کوي ای تو په هونکو تخت سیالی خپل کې بازانو اتنګ ولي راوړي وطن ته مبارکي وایم هر تن ته سمو ولاړیم دې دن ته مثل وړي راشي زمریانو ای دې کې هیڅ قهرمانانو ستاسو بریا زمون بریا ده اتل اتل شي باتورانو ستاسو بریا زمون بریا ده افغانستان دې قربازانو